سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو په وړاندې خپل ژمنې نه دي ادا کړې، اخوا یو شمېر ښځې هم اعتراض لري.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو.
ورزګان کې طالبانو کارکونکو ته تازه امرونه کړي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قبضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
له محلي سندرغاړو او هنرمندانو سره د طالبانو چلند غبرګونونه پارولي.
د مړه ولس، د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شمېرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې.
بهر ته له $5,000 د ډیرو پیسو په لیږد محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې یو لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده، دا چې هر چېرته یې کولی شو موږ کولی شو چې د دین څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو څارونکو وای د خځو په اړه د طالبانو پالیسی د خځو د ډلایز مجازات په معنا ده. په بدخشان او بلخ کې ترافیکی پیښو څلور کسان وژلې او 12 نورې ټپیان کړي، او د ایران استخباراتو د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خورزنی ولیده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډلوي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخي کچې تاوتریخوالی او تبعیض رسمن په یو دود بدلوي، د شننکو په خپل راپور کې چنن خپور شویلې. د طالبانو د پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډلایز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلوي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د انساني قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښه نن سهار د شهر بزرګ ولسوالۍ په کرنومي سیمه کې د یو کورلاو ډوله موټر د اوښتو له کبله وشوه. په بیان کې د پیښې علت د سړک خرابي بلل شوي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې پیښه د مزار شبرغان د لوی لارې په اوږدو کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري یې د طالبانو له بنده خوشې شول. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ تېره اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب پانه را څرګند شو او د طالبانو له زندان څخه خپل خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل تر سره شول. نه د زور مسأله و، نه د زورولو. یوازینی مسأله چې زموږ لپاره زورون کې و همدا و چې یو موده په زندان کې وو.
خغلی مدرس ویل چې دای په پنشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په خبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکول ورسته نیول شوی و. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خورزه او مدني فعال د ایران د پخوانی سلطنتي کورنۍ د یو وګړي د ستاینې په تور نیول شوی ده. په امریکا کې د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري آژانس هرانا چې د ایران د اړوندو مسایلو په اړه راپورونه خبروي وای. د ایران د استخباراتو د وزارت ایجنټانو فریده مراد خانی د تیرې جمعې په ورځ ونیوله او د نوموړي پر کور د برید پر مهال د هغې ځینې شخصي وسایل هم ضبط کړل. هرانا آژانس خبر ورکوي چې میرمن مراد خانی د تهران ایوین زندان ته انتقال شوې ده. د فریده مراد خانی ورور محمود مراد خانی په لندن کې دیره د ایران انټرنیشنل په نوم فارسی ژبې ټلویزیوني چینل ته ویل چې د خپل خور په خاطر خورا زیاته اندېښنه لري، ځکه دی وایي له هغې څخه هیڅ خبر نه لري او یوازې دومره پوهیږي چې د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ایوین زندان ته بیول شوې. نوموړي پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته ونیول شوه چې دا د ایران د وروستي پاچا محمد رضا شاه پهلوي د میرمنې فرح دی باستاینه پکې کوي. فریده مراد خانی د اعدام د سزا پر ضد او د وګړو د مدني ازادیو د دفاع لپاره د فعالیت په خاطر په ایران کې مشهوره ده. د جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن لګ تر لګ دوه توغندي د سمندر پر لور و توغول چې د چارواکو په ګومان خای بالستیک توغندي وي. د په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا لوري د توغندیو د ازمویلو څلرم اقدام بلل کې گی. د جنوبی کوریا د پاوز ستر درستیز وای چې دا توغندي خای بالستیک میزایل وي، خو دوی دا نه دی ویلي چې څومره واټن وشتلای شي. او برتانوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسیدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړي، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمني د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې یادونه شوې چې د کورونا د وبال پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزلې شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4.0، هرات اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.8، کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15.8، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.9، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو سره مرسته کړې. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هی دربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکرات پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره ډیر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د ښځو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لا بیل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمېر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان جون او خوځو زده کړې پاره د طالبانو د حکومت د نوي او سرګندونو پاره چې تمه یې خودلی په نوي خوانیس کال کې بدون جون ټول خوانځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت وایاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خواهی د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. هخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخابرو میرمنو بنسټ په نوم یو شمیر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشري تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریځ معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند د مخنیوي او تر خواهی تقاعد شویو ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وروزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دا خلک باید ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د دغسې چلند په وړاندې تر دې مخکې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې خلک او مدني فعالانو اعتراضونه کړي، خو کوم ځای نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ له وروزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبري د اورزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د ملکی ونی د جوړسوي غونډې پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکي باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژری پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلاره غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور ته کرور باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ادا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوزی ملنډوي. بل مسله د لنګوټي ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د پداسیال کې د چيله دی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژرګین لنډوي او موسیقي جن اوري. په جوړسبي غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبري وکړي او خلګي د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښ لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ د پاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره مکلفیت درلودې. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا و چې د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي، موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب شوی ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوی ځمکې دي خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویلې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دی او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیو توند خبرګونونه پارولې چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپوري ویل کې یو د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز ده. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپی خطر له وجې خپل ځای ځکه نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غوونکو په چارو کې د ځاځی یو اصلي اوسیدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایي چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهر هغه غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځی اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګان مې اوڅو تر د مخ کې راوته چې ځې خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاترنونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه مخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره، د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي تیرو دریو ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینو ته مراجعه کړې، خو دغه ای ټی ایمونه لا نه دي فعاله. دوی داسې وخت دا خبرې کوي چې د طالبانو حکومت ویلي له درې ورځو راهیسې خصوصي بانکونو ته امر کړی چې خپل اوتومات د پیسو ماشینونه یا ای ټی ایمونه بیرته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
نکتې درې ورځې کېږي چې خصوصي بانکونو ته د طالبانو د حکومت لخوا اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي، خو یو شمېر کابل ښاریان وایي چې دوی لا هم دغو ماشینونو څخه د پیسو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی سلیم وایي:
په میوان واد کې د افغانستان نړیوال بانک نمایندګۍ ته ولاړم، خو هغه بند و او هر څه ټول شوی و. د کابل ښار د زیرزمینی کې هم د دې بانک نمایندګۍ ته هم راغلم، خو هغه ځای کې هم څه نه و. د وزیر اکبر خان د دې بانک نمایندګۍ فعال و، خو د ای ټی ایم ماشین فعال نه و.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 10,000 افغانۍ یا $400 د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمون تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زه تر زم کې د سی او سو ورځ کې زمون د غوند او ای تیم ماشونه فعال سي. هفته کې لکه مرکزی بانک کوم محدود المال چې لګیږي د ټولو بانکو ته ک افغاني څوک نیسی، په هفته کې $10,000 افغانی او که یا ډالر برداشت کی $400 کولای شي، یا لیتیم د ماشینون څخه یا د خپل د بانکی شوبو څخه پیسې راوباسي.
کڅ هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکو زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمیر نمایندګۍ او ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د څو ورځو کې د عزیزی بانک ته ماشینونو ته مراجعه وکړه، نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل ښاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي، ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهم ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دې نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعه په ورځ د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې رسنۍ ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
یم د پیسو په مسله کې تم کېږو. له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیږد په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نویو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته ولاړ شي وایي دوی حق لري خپله شخصي پانګه له ځانه سره له افغانستان څخه بهر یوسي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان کړی چې له سوداګرو پرته اشخاص یا کورنۍ نشي کولای له 5,000 امریکایي ډالرو ډېرې پیسې له ځانه سره بهر ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړې. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي راډیو ته ویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکل دی موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې $5,000 څخه زیات اجازه نشته وړلو ته. دا ډیره سخته ده، موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کیدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دواو ته ضرورت لرو، مریض پیدا کیږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کیدای شي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولی چې له $5,000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا دا اندازه د اوس دوه برابره وه، او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر $100,000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارښوونه سوي چې هوا د لارې نه که څوک باندې تلل له $5,000 ډېر ځان سره وی نسی، او دا اصول په ډېر هیوادونو کې شته سي وي خپلو هیوادونو نه د ډالرو انتقال د کرنسي انتقال ته اجازه نه ورکوي سي بې ضرورت یا ډېر وي. او البته که څوک د تجار وي هغوی بیا استثناات لري، کوم کسان که شخصي توګه باندې باندې ځي هغوی له $5,000 زیات نسی وړی.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولی، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلی یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه به له حوالی سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاق کوونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي دی حوالی د سیستم سره مرسته کوي، او حوالی ته سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي کوي، ځکه دی حوالی سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. الته مونږ دی غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته برته مونږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجع او څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو لاري او د حوالو لاري د غیر رسمي اقتصاد لاري یو ډیر لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکي، یو ډیر برخه پیسې به غوی ته ورکي، تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا چې څنګه جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18مه داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هرو 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارده بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیارډرانو باید مالیه ډیره شي، چې لمخې په بیوازله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډاکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio